السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا شروع ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې د 28 نیټې ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې تاسو ته ورغلی یم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره ونیز پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو. اول خبرونه له فرخنده اسد نور.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقي کابینه فاټا په خیبر پختونخوا د ګډولو په اړه ترمیمي بل په پارلمان کې د وړاندې کولو منځوري ورکړې ده. په کندهار کې د پرونی موټر بمې چاودنې د وژل شو کسانو شمیر 22 او د ټپیانو 30 ته رسیدلی. او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي کېدای شي د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره یې په راروانه میاشت کې لیدل ونشي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې تیر ورځ د کابینې غونډه وشوه چې پکې د فاټا په خیبر پښتونخوا د ګډولو په اړه د آئینی ترمیمي بل مسوده په پارلمان کې د وړاندې کولو منظوري ورکړل شوه. بلخوا د قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا صوبې سره د ممکنه شاملولو خلاف تیر ورځ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې د خیبر ایجنسۍ په لوړګي کې یوه مظاهره وکړه. مظاهره چیانو وویل دوی فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو خلاف دي او باید فاټا یوه بله صوبه جوړه کړل شي. په دغه مظاهره کې د جمعیت العلماء اسلام یو ځای مشر سید اکبر اپریدو ویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه دی ریفرنډم وشي او زیات کړه.
دا خبره کې چې فاټا په صوبه کې ځم کولای شي، زه حیران او پریشان په دا خبره یم. که د کراچۍ دانشور او پوهان او سیاسي خلک، د حیدرآباد سیاسي خلک او مذهبي خلک او هغه پوی خلک او دا شوم د هزارې والا حیدرآباد والا هغه خپل صوبه غوړي، نو څنګه زه خپل صوبه ډیمانونه کوم خپل صوبه نه غوړم؟
د خیبر پولیټیکل انتظامیه وای مظاهره چانو په خیبر دره کې د تورخم لار د سوخت لپاره د هر ډول ټرافیک پر مخ تړلې وا چې ورستو پرانستل شو. په بنو کې نامعلومه وسوالو تیره شپه د اکسایز او ټیکسیشن افسر فرید الله شاه په ډزو وجلې دي. د بنو د پولیسو په وینا د اکسایز او ټیکسیشن بنو لوړپوړې چارواکي فرید الله شاه خپل کلی ته د دفتر نه په سرکاري موټر کې روان وو چې د ډیر اسمل خان او بنو په سړک ته غوريواله پولیسو تانې په حدودو کې نامعلومه وسوالو پرې برید وکړ. په پیښه کې د هغه ډرایور جوبل شوی دی. د پیښې سیمواري لا هم چانه د منلې. د بنو د پولیسو مشر صادق بلوچ وایي پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تیره ورځ پیښور های کورټ خار د ضلعي انتظامي او د اوقافو محکمې نه ځواب طلب کړی چې عدالت ته دې هغه وجوهات په ګوته کړي چې ولې په پیښور کې تر اوسه د اقلیتونو لپاره شمشان ګاټ نه دی جوړ کړل شوی او ولې د اقلیتونو لپاره مختص شوی بجټ نه دی مصرف شوی. تیره ورځ په پیښور کې د سیکانو لخوا د شمشان ګاټ په اړه د داخل شوي غوښتنلیک لومړی اورونه وشوه. د سیکانو د ټولنې یو مشر ګورپال سنگ په دغه وخت مشال ریډیو ته وویل د دوی ټولنه د شمشان ګاټ د نشتوالي له وجې د خپلو مړو د اخیری رسوماتو په ترسره کولو کې سخت مشکلات لري او زیاتوي.
ریټ پټیشن کې مونږ ادا کړی دي چې په پیښور کې نږدې مونږ لږ کم دي دغه شمشان ګاټ په کار دی او د دې ضرورت او د لوکل ګورنمنت او د صوبای ګورنمنت ځمېداري جوړیږي چې د دوه کم دي مطلب چې کم بنیادی حق دي چې هغه دوه لور کې.
په پیښور کې مېشت اسیکان وای په خار کې د شمشان ګاټ ته نشټوالي لوجې زیاتره سیکان خپل مړی اٹک ته پوړلو مجبور دي. په کندهار کې د پرونی موټر بمې چاودنې د وژل شو کسانو شمیر 22 د ټپیانو 30 ته رسیدلی. پرون غرمه د کندهار د 14 امنیتي حوزې اړوند د فابریکې په نوم په یو سرای کې هغه وخت یوه چاودنه وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی وو. د دې بمې چاودنې د تلفاتو د زیاتېدو خبره سیمه ایزو چارواکو مشال ریډیو ته تایید کړې ده. د کندهار د والي ویان داود احمدي هم پرون ویلي وو چې د چاودنې د شدت زیاتوالي ته په کتو کېدای شي د مرګ ژوبلو شمیر زیات شي. د دې موټر بمې چاودنې ذمهواري لا هم چانه ده منلې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان کال د پیل راهیسې د نامنیو قدرتي افتونو له وجې 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همکارۍ دفتر پرون ویلي په افغانستان کې د جنورۍ د لومړۍ نیټې نه د مئی د 14 پورې د بې کوره شوو خلکو حتمي شمېره 1,04,040 ده. تر ټولو زیات 10,000 کسان په غزنی کې او 4,000 په بغلان کې بې کوره شوي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د دې کافی امکان شته چې د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره یې د جون په 12 نیټه لیدنه ونشي او وزنډیږي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جے ان سره د خبرو پر مهال د سنگاپور د هغه لیدنې په اړه شک څرګند کړی چې ټاکل شوی ولسمشر ترامپ او کیم خپلو کې وګوري. هغه خبریالانو ته وویل کېدای شي دا لیدنه په ټاکلي وخت ونشي، خو د دې چانس شته چې په یو بل وخت کې سره وګوري. د ایرانی ولسمشر د دفتر او راپورونو تر مخه د دغه هیواد ولسمشر حسن روحانی په خزو د لسیزو زیات لوبغالی ته د تک بندیز لری کړی دی. د هغه دفتر نه پرون په خبر شوی او بیان کې ویل شوی دی ولسمشر روحانی د ایرانی لوبغاړو سره د لیدلو پر وخت ویلي چې په اسلام کې باید په خزه او سړی کې فرق ونشي او د دې لوجې باید خزو ته په لوب کې د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. په ایران کې د 1909 د انقلاب وروسته په خزو د 13-9 کال راهیسې سټیډیم ته د تګ بندیز دی. ولسمشر روحانی ویلي ایرانۍ ښځې په لوبو کې ډېرې فعال دي او ډېرې مقابلې هم ګټلې دي، نو بیا چې ولې مذهبي چارواکو دوی د لوبو نه منې کړې دي. او بل خبر دا چې فیسبوک مشر مارک زوکربرګ له اروپایي پارلمان نه لدی قبله بخنه وغوښته چې د دروغو د خبرونو د مخنیوي او د فیسبوک ته استعمالونکو د معلوماتو په خوندیتوب کې د پاتې راتلو له امله یې دغه ټولنې ته نقصان رسولی دی. زوکربرګ پرون په برسلس کې د اروپایي پارلمان غړو ته وویل په داسې حال کې چې فیسبوک د خلکو ترمنځ د اړیکو لپاره نوې اسانتیاوې رامنځته کړې دي، په تیرو 2 کلونو کې دا روښانه شوې ده چې دوی د دې وسایلو په ذریعه خلکو ته د ضرر رسولو د مخنیوي لپاره کافی کار نه دی کړی. دا خبرونه اوس هم د کرنسی بیې او موسم حال د مشال ریډیو خبریال نه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 112 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 112 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ 158 روپۍ 30 پیسې او 158 روپۍ 70 پیسې. یو ایرو 138 روپۍ او 138 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 1.5 روپۍ 95 پیسې او 2.5 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 45 پیسې او 1.5 روپۍ 30 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2.5 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 4.5 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای په راتلونکو انتخاباتو کې د خزو د ګډون باوري کولو لپاره په ګامونو لاس پورته کړي. د خزو د حقونو یو کارکونکي وای
کفرسخه الیکشن کمیشن د زنانو لپاره بیل پولینګ سټیشن او د زنانو عمل چې کوم دا ضروري وګرځي، نو زما په خیال به دا به ډېره اسانه شي چې خزو چې ووټ لپاره راشي.
په خبر ایجنسی کې پرون په خبر پښتونخوا د فاټا د ممکنه ورګډولو خلاف مظاهره شوې.
دوونه پښتونه نه کړی او ته داخل کو رائے بای پاس کې دا جمهوری عمل نه وي. نو دا مطالبه وای چې دوی الزامان کوي او دوی چې کومه فاټا نه الګ صوبه ورکړي کله په کار کې په فاټا کې ریفرندم وشي.
هفته وار ادبی پروگرام د مشال راډیوي مجله کې درته د لیکوال او شاعر نورالبشر نوید سره خبرې اورو.
دا اکثر د خپل جون متعلق هم دغه خبره دا یو شعر ویم او دا د لیکوال متعلق هم ویم چې د مینې شمع په دې زول کې رسولو تر تا ما د ژوندون په تیرولو څومره زور کړی دی.
لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې د خزو د برخې زیاتولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. یاد کمیشن وای چې کوم مسولې جاری کړي دي لا غې نه سرغړونې به اونه مني. بلخوا د خزو د حقونو لپاره کارکونکي وای نه یوازې حکومت بلکې عام ولس هم باید د خزو د ووټ په ارزښت پوه شي او هغوی له دې بنیادي حق نه محروم نه کړي. بوریوال کاکړ ورو
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د میرمنو د برخې زیاتولو لپاره له ټاکلو اصولو پر سرغړونه به سترګې پټې نه کړي. د یاد کمیشن ویاند ندیم قاسم د سه شنبه په ورځ نا وخت مشال رادیو ته وویل چې که کوم ګوندونو د انتخاباتو کمیشن پر دې اصولو عمل ونه کړ نو پر ضد به یې ګامونه پورته کیږي. د وویل کوم ګوند چې پر عامو چوکیو میرمنو ته 15% برخه ورنه کړي نو هغه ګوند ته به انتخاباتي نشه یا سمبول نه ورکول کیږي. او پر کوم پولینګ سټیشن چې د ټولو اچول سوو رایو 10% د میرمنو ووټونه نه وي نو پر هغه ځای به انتخاب له سره کیږي. ندیم قاسم وویل د انتخاباتو کمیشن د دې ترڅنګ نورې هڅې هم کړې دي.
موږ په ټول ملک کې 103 داسې ضلع په ګوته کړې چې د میرمنو رجسټریشن کم پکې شوی وو. بیا مو له نادرا او ځایي غیر حکومتي سازمانونو سره په ګډه هڅې وکړې چې د ووټونو په لیستونو کې د میرمنو شمیر زیات کړو، دا ځکه چې د نارینهوو پرتله د ښځو نوم لیکنه کمه شوې وه.
د خیبر پښتونخوا دیر یو له هغو سیمو دی چې په وار وار پکې د میرمنو پر ووټ اچولو بندیز لګول شوی دی. له دې سیمې سره اړه لرونکې د بشري حقونو مبارزه شاد بیګم وایي حکومت باید دې ته هره ممکنه زمینه برابر کړي چې میرمنې په پراخه کچه په انتخاباتو کې برخه واخلي.
دا هر ممکن دا چې کله هغوی په کوم علاقو کې چې د کلتور داسې دی چې هلته زنانه ته هغه زبون ته تل تګ راتل ګرانی، کوم ځای کې چې نارینه ډېر زیات دي، نو که فرض کا روان الیکشن د پاره الیکشن کمیشن چې کوم دی دوی د زنانو د پاره بیل جدا پولیس سټیشن او د زنانو عمله چې کوم دا ضروری وګرځي، نو زما په خیال به دا به ډېره زیاته اسانه شي چې ښځې چې کوم دي هغه به په ګڼ شمېر کې ووټ د پاره راشي او ووټ پول کی.
د میرمنو د حقونو لپاره د پوهاوی خپرولو فعاله ګلالی اسماعیل وای د میرمنو ووټ اچول په ملک کې د جمهوریت لپاره ډیر ضروری دی. ګلالی اسماعیل وویل پښتانه باید د کلتور په نامه میرمنې له خپلو بنیادي حقونو بې برخې نه کړي. ټاکل شوی دا چې په پاکستان کې د اوسنی حکومت واکمنی د مئی پر 1.5 پای ته ورسیږي، عوام انتخابات د جولای په میاشت کې ترسره شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د پاکستان تحریک انصاف سل ورځنی پروګرام رد کړی او وایي چې دغه ګوند چې په 2014 کال کې لولس سره کمې ژمنې کړې وې په هغو کې یوه هم نه ده پوره کړې، نو د راتلونکي لپاره داسې خبرې څنګه کوي؟ د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستان تحریک انصاف په راتلونکو ټول ټاکنو کې د کامیابۍ ترلاسه کولو په صورت د ولس لپاره سل ورځنی پروګرام اعلان کړی و. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې دی. پاکستان مسلم لیگ نون وای چې تحریک انصاف ګوند په خپل سل ورځنی پروګرام کې د احتساب خبره کړې، خو په خیبر پښتونخوا کې د روسا احتساب کمیشن فعال کړې نه دی او د 2014 په انتخاباتو کې لولس سره کړې یوه وعده هم نه ده پوره کړې. د نهې په ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ او د کورنو چارو وزیر احسن اقبال د ګوند له نورو غړو سره په ګډه د پاکستان تحریک انصاف په سل ورځنی پروګرام نیوکې وکړې او ویل چې په حقیقت کې داسې ممکن نه دی.
عمران خان د سولو ورځو پروګرام وړاندې کوي، نو دا تپوس ترې کول غواړم چې په 2014 کې د خیبر پښتونخوا لپاره چې کوم د نوي ورځو پروګرام وړاندې کړی و په هغې څومره عمل وکړ، ځکه چې هغه د نوي ورځو اجنډا د هیچا مخکې د حقیقت په شکل مخکې ته رانغله. داسې ښکاري چې دا وخت د دوو ګوندونو ترمنځ سیالي ده، یو ګوند یوازې تقریرونه کوي او بل د ملک خدمت. زه ګڼم چې ملک ترقی په تقریرونو نه بلکې په عملي ګامونو پورته کولو سره کولای شي.
د تیرې اتوار په ورځ پاکستان تحریک انصاف ګوند په راتلونکو ټول ټاکنو کې د کامیابۍ ترلاسه کولو په صورت کې د سل ورځني پروګرام اعلان کړی چې پکې د 10 ملیون نوکریانو او 15 ملیون نوو کورونو جوړولو علاوه فاټا په کامی بهیر کې شاملول، جنوبي پنجاب ته د صوبې حیثیت ورکول، له بلوڅو وسوالو سره روغه جوړه کول، د کراچۍ حالات ښه کول او د غربت خاتمه شامل وو. خبری غونډې ته د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویل د عمران خان په اعلان شوی پروګرام به د کال شاوخوا 14 اربه او په 15 کالو کې به پرې 8000 اربه روپۍ لګښ راځي. نو هغه د قوم ته ووایي چې دومره پیسې به له چرته نه راوړي. د پاکستان تحریک انصاف پارلماني استازی حامد الحق وایي د دوی د سل ورځني پروګرام اورېدو پس مسلم لیگ نون وارخطا شوی او ورسره جوابي پروګرام نشته، نو ځکه داسې خبرې کوي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې په جولای میاشت کې عام انتخابات وشي. پاکستان تحریک انصاف لومړی ګوند دی چې په واک کې د راتلو په صورت کې شپږ نکاتي پروګرام اعلان کړی دی. د فاټا اوسیدونکي وایي د انتخاباتي کمپینونو په وخت چې ورسره سیاسي ګوندونه کمې ژمنې وکړي نو اکثر یې نه پوره کوي. دوی وایي که څه هم له دوی سره ژمنې شوې وي چې تعلیمي ادارې، هسپتالونه او سړکونه به ورته جوړول کېږي، خو د مشکوکو سوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې له وړاندې موجود سهولتونه هم وران شوي. په دې اړه اسرار عالم مومن د فاټا له اوسیدونکو د سیاسي ګوندونو له استازو سره خبرې کړې دي.
د قبایلي سیمو مشران او ځوانان وایي سیاسي ګوندونو چې ورسره د 2013 کال انتخاباتو مخکې کومې ژمنې کړې وي نو هغه یې زیاتره نه دي پوره کړي. له وزیرستانه یو مشر ملک خان مرجان وایي که څه هم له دوی سره ژمنې شوې وي چې تعلیمي ادارې، هسپتالونه او سړکونه به ورلا جوړوي، خو د مشکوکه وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې هغه شته هم وران شول.
قبایل کرینا نشته، جماعتینا نشته، اجرا نشته، سکول نشته، کالجینا نشته. په قبایلي سیمه کې چې اسکیم کالجینا دي دا ایسا پیره باندې میش قبایل بچی جوکټ کول غوړي، میز هغه ته یو تشخص ور کول غوړي. میش په خپل علاقې سه په سالمه قبایلي سیمه سه یو یونیورسيټي، یو میډیکل کالج، یو انجینرینګ کالج دا شینه میش غوړي.
فټا ځوانانو جرګه اهم وای چې موجوده او تیرو نورو حکومتونو له قبایلي ولس سره هر وار ته شوادي کړي. د دې جرګې مشر ارشد پریده وای قبایلي ځوانان له روزګارونو، تعلیمي ادارو او نورو یو شمېر بشري او جمهوري حقوقو بې برخې دي، خو نوموړی وای قبایل دا حقونه تر هغه نشي ترلاسه کولای تر څو چې فاټا اصلاحات نه وي عملي شوي.
دوی زموږ سره که هر څومره وعده کړی وي، ایون که دوی د فاټا بجټ دوی که 200 اره بکړی وي، کنه په هغه نظام کې د قبایلي ولس څخه ګټه نه وه. د ټول مین چیز دا ده چې څنګه پویس هاي نو کته ته څومره وبم وړاندې نشته تر دې نه غمړه پښو نو کاږي. زموږ چې دا نظام بدلونه غمړه پښو دا کوی نه ویستل نو اوس په ځان چې دا نو ستونه عمره خشي اوس څه کم د فاټا کم بجټ د وفاق دې ته ملایږي. هغه هم په صحیح توګه باندې په صحیح خلکو باندې اوس لکه عام خلکو ته بداغي ګټه او فائدہ ورسي. تعلیم او روزګار او هر څه به خدای پاک ورته ورکړي.
بلخو د حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون غړي او د قبایلو پارلماني استاد شهبودین خان وای د دوی په حکومت کې د قبایلي سیمو امن بحال شوی. زیاتره قبایلي کډوال خپل سیمو ته ستانه کړل شوی. کوهاټ کې یونیورسيټي جوړ کړل شوی. په باجوړ او وزیرستان کې یو کیمپس خلاص کړل شوی او سړکونه جوړ کړل شوی دي. خو نو موړی تور پورې کړ چې د ډیگری کالجونو جوړولو په ګډون ځنی نور کارونه دي چې پر وړاندې یې تر ټولو غټ خنډ فاټا سیکرټریټ او ځنی نور پټلاسونه دي. نوموړي د پټلاسونو په اړه له وضاحت ورکولو ډډه وکړه. البته فاټا سیکرټریټ په تیر وختونو کې دغه راز تورونه رد کړي. شهبودین خان وایي د قبایلي ولس د ټولو ستونزو یوازنی حل فاټا اصلاحات دي چې دا رنګ د پاکستان د نورو برخو په څیر جمهوري نظام قبایلي سیمو ته وغځول شي. نوموړی وایي که د شروع پر ورځ له قومي اسمبلی د فاټا قانوني او آئیني اصلاحاتو بل منظور شو نو له قبایلي ولس سره د دوی د ګوند لخوا شوې دغه وعده به هم پوره شي.
موږ سره خو دا وعده کړې وه چې موږ به خامخا د قبایلو نه د اختیار ختمو او دا به مین سټریم ته راوړو. که دې کې موږ کامیاب شو خو بیا به هغه وعده پوره شي. که دې کې کامیاب نه شو تر اوسه پورې خو موږ کامیاب شوي نه یو، نو بیا خو زما خیر نه دی که دغه وعده پوره شي.
قبایلي مشران او ځوانان پر داسې وخت د سیاسي ګوندونو لخوا د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د کړو ژمنو نه پوره کولو خبره کوي چې که یو خوا حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون وای د شروع پر ورځ به قومي اسمبلی ته د فاټا اصلاحاتو بل وړاندې کوي. نو بل خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي که په مرکزی حکومت کې راشي نو فاټا به په قومي بهیر ورګډوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د عامو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل شوي او ګوندونه هڅه کوي چې زیات نه زیات ځوانان له ځان سره ملګري کړي. هم په دې تناظر کې د پاکستان یو وتلی اقتصاد پوه شاهد جاوید برکی په انګریزي او ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې یو مقاله لیکلې ده. نوموړي ځوانان هڅوي چې په هیواد کې د لوی بدلون راوستلو لپاره باید له کلیوالو سیمو نه سیاست پیل کړي. لنډیز یې له عبدالحی کاکړ نه اورو.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو ان ډی پی څو ورځې وړاندې د دې هیواد د بشري ترقی او د ځوانانو په اړه یو ځانګړی رپورټ خپور کړی وو. په رپورټ کې ویل شوی وو چې په جنوبي ایشیا کې له افغانستان وروسته تر ټولو زیات شمیر ځوانان په پاکستان کې ژوند کوي. د ځوانانو په اړه ویل شوی چې 90% هلکان او 55% نجونه اراده لري چې په راتلونکو عامو انتخاباتو کې ووټ واچوي. د پاکستان په سیاست کې د ځوانانو زیاتېدونکي رول ته د ټولو ګوندونو پام دی او هڅه کوي چې هغه له ځان سره ملګری کړي. د ځوانانو د پراخېدونکي رول ته د دې هیواد وتلي اقتصاد پوه ډاکټر شاهد جاوید برکی په اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې کتنه کړې ده. په مقاله کې ډاکټر برکی ځوانانو ته مشوره ورکوي چې باید په سیاست کې فعال شي او پایلې له کلو او بانډو څخه وکړي. نوموړی دا ځکه وایي چې د ده په وینا که په کلیواله کچه ترقۍ ته پام وسي نو د دې به عامو خلکو او سیمو ته ګټه ورسېږي. د ډاکټر برکی په خبره چې که ځوانان له کلیوالو سیمو سیاست شروع کړي نو هلته د وړوکو کاروباریانو او د مدني شعور خاوندان په وسیله مثبت بدلون راوستلی سي. د لیکوال په وینا د ځوانانو تر مشرۍ لاندې په کلو کې د بنیادي ډانچې منصوبې جوړېدای سي او دارنګه کمیونټي کالجونه او د کسب او هنر سکولونه به په لاندې کچه د خلکو هنري صلاحیتونه ښه کړي. د ډاکټر برکی په وینا په کار ده چې د کلو په سطح داسې ولسي پنګه تیار کړل سي چې خلک نه یوازې وغواړي بلکې دا شوق هم ولري چې د محرومو او بېوزله خلکو مرسته وکړي. په پای کې لیکوال وایي چې که د پاکستان ځوانان په هیواد کې په لویه کچه بدلون راوستل غواړي نو بیا باید هرومرو له کلو او بانډو څخه سیاست پیل کړي.
د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د ممکنه شاملولو پر ضد تیره ورځ د خیبر ایجنسی په لوړګي کې مظاهره وشوه. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د فاټا د راتلونکي عیني حیثیت فیصله د په دې سیمه کې د ټول پښتنې له لارې وکړل شي. د پاکستان د وفاقي حکومت په ګډون یو شمېر ګوندونه قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو پلویان دي، خو ځینې نور بیا د دې کار مخالفت کوي. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې اورو چې د مظاهرینو په اواز شروع کیږي.
دا غږونه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د احتجاج کوونکو دي چې د نهې په ورځ یې د خیبر جنسۍ په لوړګي کې یوه احتجاجي مظاهره ترسره کړه. احتجاج کوونکو چې له حکومت یې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو غوښتنه کوله تر څه وخته پورې د پېښور تورخم لاره د موټرو پر مخ وتړله. مظاهرینو ویل چې دوی دغه احتجاج فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو د ممکنه پریکړې په ضد کړی. په احتجاج کې شریک د جماعت علما اسلام ځایي رهنما سید کبیر افریدی مشال رډیو ته وویل
دا خبره کې چې فاټا په صوبه کې ځم کولی شي، زه حیران او پریشان په دا خبره یم. کله کراچۍ دانشور او پوهان او سیاسي خلک، د حیدرآباد سیاسي خلک او مذهبي خلک او هغه پوی خلک، ودا شوم د هزارې والا حیدرآباد والا هغه خپل صوبه غوړي، نو څنګه زه خپل صوبې ډیمانو نه کوم خپل صوبه نه غوړم.
اپریدی وای د پرمختګ راز په بیل صوبه کې دی او دوی خپل خبره په دلایلو ثابتولی شي. په مظاهره کې شریک یو بل مشر لطف الله شینواری ویل چې د قبایلو د راتلونکي په اړه باید له دوی څخه وپوښتل شي.
دوی نه پوښتنه نه کړی او ته د خلکو رائے پای پاس کې دا جمهوریت عمل نه دی او دا ته چې کومه کړه جمهوریت طرز حکومت خلاف روانه. نو دا مطالبه وای چې دوی انزمام کوي او دوی چې کومه فاټاله الګ صوبه ورکړي کړه په کار د چې په فاټا کې ریفرندم وشي پښتنه دغه خلکو نه وشي.
شینواری ویل په پارلیمنت کې د کومې فیصلې کولو نه مخکې د قبایلو دریز معلومول تر ټولو ضروری خبره ده. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه احتجاج تر دو ساعتونو پورې دوام وکړ او وروسته بیا د پېښور او تورخم لاره پرانستل شوه. جماعت علما اسلام فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونه فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي، خو بل لور ته د یو شمېر سیاسي ګوندونو په ګډون وسنۍ حکومت غواړي چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. د تېرې خالی په ورځ د وزیر اعظم شاهد حقان عباسي په مشرۍ کې د ملي امنیت د کمیټې غونډه وشوه چې پکې سیول او پوځي چارواکو د فاټا د اصلاحاتو عملي کولو منظوري ورکړه او په دې موافقه وشوه چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرون پېښور هایکورټ د پېښور له ضلعي انتظامي او لاوقافو محکمې نه جواب وغوښتو چې ولې په پېښور کې د مذهبي اقلیتونو لپاره شمشان ګاټ نه دی جوړ کړل شوی او د هغوی لپاره مختص شوی بجټ نه دی مصرف شوی. سیکانو څو ورځې وړاندې د شمشان ګاټ د ستونزې په اړه یو غوښتنلیک په پېښور هایکورټ کې داخل کړو چې لومړۍ اورېدنه تېره ورځ وشوه. د مشال ریډیو خبریال اورو.
یاد عدالت ضلعی انتظامیه او د اوقافو د محکمې چارواکو ته په دې لړ کې د حاضرېدلو امر ورکړو. د دې ترڅنګ عدالت د یادو محکمو چارواکو ته په پېښور کې د شمشانګټ د نه جوړولو د وجوهاتو په لړ کې د ځواب ورکولو امر هم ورکړو. په عدالت کې د سیکانو د ټولنې یو مشر ګورپال سنگ د شمشانګټ د ستونزې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
ډېر زیات لرې دی زمونږ نه پاټک کې شمشانګار دی چې کوم کې سکھ یا هندو کمیټي چې کوم دی آخري رسومات کوي. مونږ سوزل دې دپاره سپیشل کمیټي جوړه شوې. مونږ سوزل ریټن کې ډي سي لا مختلف کسانو له لاړلو ریټ پټیشن کې مونږ ادا کړي دي چې په پېښور کې نږدې مونږ له چې کوم دی دغه شمشانګار په کار دی او د دې ضرورت دی او دا د لوکل ګورمنټ او د صوبای ګورمنټ ذمېداري جوړیږي چې د دوه چې کوم دی مطلب چې کوم بنیادي حق دی چې هغه دوله ورکړي.
ګورپال سنگ زیاته کړه چې د شمشانګاټ او د اقلیتونو د هدیرې لپاره بجټ هم بیل کړی شوی و خو تر دې دمه په دغه بودیجه هیڅ کار نه دی ترسره شوی.
چیف جسټس نه زمونږ چې کوم دی دا ریکوست دی چې تاسو چې دا کم فنډ دی چې دا ضایع نه شي او 3 کروڑ روپۍ فنډ دی او په دې کې سوابین او شیرا مردان او پېښور کې چې کوم دی هندو سکھ یوز او کرسچن دپاره قبرستان او یوکو هارت کې دا د هندوانو سکانو د عیسایانو فنډ دی چې دا د فوري طور باندې چې کوم دی بحال کړلی شي او په دې چې فوري طور باندې چې کوم زمونږه بنیادی ضرورت ته انسان مړکیږي چې هغه صحیح مذهبي چې کم عقیدایي طریقہ کاری چې هغه په مطابق چې کم د اخري د دوه رسومات کیږي.
یاد دی وی چې په پېښور کې د شمشانګاټ د نشوادې لوري سیکان او هندوان خپل مړی د سوځولو د مراسمو لپاره اټک توړي او په دې وجه دوی د یو شمیر مالی او نورو ټریفیکی ستونزو سره مخ کیږي. پېښور های کورټ د شمشانګاټ د دې غوښتنلیک را روانه او روانه د مئی میاشتې په 1/2 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مومندو په ډنډ سیمه کې د بکوري نومې کاڼې نه پاوډر جوړونکي اتیاو کارخانو کې 50 بندي دي چې له وجې یو شمیر مزدوران بې روزګاره شوي دي. کارخانه داران وایي چې هغوی پولیټیکل انتظامیه ته د هر ګاډي په سر 2,000 روپۍ د بجلی د بل په لړ کې ورکوي خو بیا هم د وابډې محکمې د هغوی نه نور بلونه غواړي. اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ وویل چې هر کله که دغه کارخانه دارو هغوی ته لیکلي شکایت راوړو نو هغوی به پرې کامونه پورته کړي. لسیمې د مشال ریډیو خبریال اورو.
په کود مومند جنسی په ډنډ سیمه کې د ماربل یا کانو د بکرې 500 پورې کارخانې بندې شوې چې له وجې لږ تر لږه 500 مزدوران بې روزګاره دي. کارخانه داران وای چې هغوی پولیټیکل انتظامیه ته د هر گاڑی په سر 4,000 او 200 روپۍ د بجلی د بل په لړ کې ورکوي خو بیا هم د وابډې محکمې د هغوی نه نور بیلونه غواړي چې د هغوی د وس نه بهر ده. یو کارخانه مزدور عصمت الله چې لا هم په کارخانو کې ناست وي او انتظار کوي چې کارخانو ته به بجلی ورکړی شي خو دی وای چې د بجلی بندښت ډیر تنه بے روزګار کړل.
مزران هم خپه دي دلته رزیم نه بجلی نه وولټیج هم کم دی او بلکې نه کان هم خپه یاره کار نه وځي کنه مزر ډیر بے روزګار شي کسانو او ډیر کسان هم ولاړ هم دي. اچھا سروا دی بیا میټر هم دی میټر هم لګولې کنه هم 300 روپۍ انټر راځي.
نیاز محمد خان په یو کارخانه کې منشي دی او دی وای چې د ماسټری ډیګری هم اخیسته خو د بے روزګاری له وجې په کارخانو کې کار کوي نو کدا کار هم بند شو مشکلات به ورته لا زیات شي.
20,000 پکې میټر والا ورکې بابډې والا ورکې نو پاتې کیږي پکې سنو دغه پکې اسي هغه خپل تکلیف پکې برداشت کینور پکې سن پاتې کیږي نو په دې وجه خلکو بس نیمو خلکو ودرولې نیمو خلکو روان کې چاچی وس کې دل گزارای کې دل هغه چې ما خو لکه اوس بل طریقه نشته روزګار مې بل نشته ځاندار روزګار مې دي نو زه به چلوم.
پاوډرنسی مکه اتیا کارخانه دي دغه کارخانو کې کړي نه پاوډر جوړول شي چې ورستو پنجاب ته وړل شي. کارخانه داران وای چې نه یوازې دغه کارخانو دننه بلکې بهر هم ډیر مزدوران د دې روزګار سره تړلې شوی. هغه ممکن ده ځان لبیا متبادل روزګار وګوري. ما به شیر یو کارخانه دار دی وای چې هغه تیار دي چې میټر ولګوي خو اول دی د یو شیډیول مطابق هغه ته بجلی ورکړل شي او دویم د اضافي پیسې د غینې نه اخستل کیږي او دریم ده چې د بجلی وولټیج دی ورته پوره کړی شي.
په 80-90 کارخانو کې 50-60 کارخانه بند شوې ده. کمی کارخانه چې کولاو دي دوی پیسې بار په پنجاب کې ډیره زیاتې بند دي نه ده په وجه نشي بندولې. د 50-60 کارخانو کې چې کم دي مزدوران تقریبا یاري او کارخانه کې لساتم مزدوران کار کوي.
لدی ورستمې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ کوزه محمد جنسی توصیف خالد سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې هر کله کده کارخانه دار هغوی ته لیکلي شوي شکایتونه راوړل نو هغوی به پرې ګامونه پورته کوي. د زیاته کړه
نو چې داسې څه قسمه شکایت یا څه قسمه پریشانی تلته لوکل بزنس مین ته یا لوکل کارخانه دارو ته سرمایه کار ته شته نو هغه بالکل ریټرن کې راولي. مونږ به خپل کنسیډریشن به ورکو او پی ایس ایف ته بیا فارورډ کړو چې هغه ریکمینډ به کړو. داسې
د کارخانه نه یوازې د محمود ایجنسۍ په ډنډ بلکې په پړانګار تحصیل او د بر محمود ایجنسۍ په ګنده سیمه کې هم شته دی چې دغه روزګار سره یوازې هم د محمود ایجنسۍ ولس تړلی دی او ډېر ځوانانو ته روزګار هم ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه له فرخنده اسد نورو. د پاکستان وفاقي کابینه فاټا په خیبر پختونخوا د ګډولو په اړه ترمیمي بیل په پارلمان کې د وړاندې کولو منځري ورکړی ده. بلخوا د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا صوبې سره د ممکنه شاملولو خلاف تیر ورځ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلی د خیبر ایجنسۍ په لواړګي کې یو مظاهره کړې. په بنو کې نامعلومو وسوالو تر شپه د اکسایز او ټیکسیشن افسر فرید الله شاه په ډزو وژلی او ډرایور یې ژوبل شوی دی. تیر ورځ پېښور هایکورټ د ښار د ضلع انتظامی او د اوقافو محکمې نه ځواب طلب کړی چې عدالت د هغه وجوهات په ګوته کړي چې ولې په پېښور کې تر اوسه د اقلیتونو لپاره شمشان ګاټ نه دی جوړ کړل شوی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان کال د پیل راهیسې د نامنیو قدرتي افتونو له وجې 1,00,000 کسان بې کوره شوي دي. په کندهار کې د پرونی موټر بمې چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 22 د ټپیانو 30 ته رسیدلی دی. پرون غرمه د کندهار د سوارلسمې امنیتي حوزې اړوند د فابریکې په نوم په یو سرای کې هغه وخت یوه چاودنه وشوه چې د ملي امنیت ځواکونو له بمونو ډک یو موټر نیولی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دې کافي امکان شته چې د شمالي کوریا له مشر کیم یونګ اون سره یې د جون په 12 نیټه لیدنه ونشي او وځنډیږي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جے ان سره د خبرو پر مهال د سنگاپور د هغه لیدنې په اړه شک څرګند کړ چې ټاکل شوی ولسمشر ټرمپ او کیم خپلو کې وګوري. د ایرانی ولسمشر دفتر او راپورونو تر مخه دغه هیواد ولسمشر حسن روحانی په خوځو د لسیزو زیات سټیډیم ته د تک بندیز لري کړی دی. د هغه د دفتر نه پرون په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی ولسمشر روحانی د خوځو لوبي په ټلویزیون د خودلو وړاندیز هم کړی دی او د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ له اروپایي پارلمان نه له دې قبله بخنه وغوښتل چې د دروغو د خبرونو په مخنیوي د فیسبوک د استعمالونکو د معلوماتو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. لن خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس ترته نجیب عامر د مشال رادیوي مجله وړاندې کوي. دا ځل یې د لیکوال شاعر او کالم نگار نور البشر نوید سره د لیکوال مجلې په 25مه کلیزې یا سلور جوبلی خبرې کړې دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا غنمو د لیکوال مجلې د مسول مدیر نور البشر نوید خبرو ته ځانګړې کړې ده. لیکوال مجله چې په 1992 کال کې لومړی غنه خپره شوې و یو له هغو مجلو څخه ده چې پښتنو ته په سیاسي، کلتوري او ادبي څانګو کې ډېر زیات خدمتونه کړې دي. د لیکوال مجلې د سلور جوبلی یا د 25مې کلیزې د لمانځلو لپاره په پیښور کې ځانګړې غونډې هم نیول شوې. نو په همدې پلمه د نور البشر نوید سره مرکه درته وړاندې کوو. په سر کې درته هغه د دې پوښتنې ځواب درکوي چې آیا د پښتو ژبې کومه بله مجله هم تر دومره ډېرو کلونو پورې خپره شوې ده او کنه.
زبداویم چې د دین اړوند پښتون مجله چې د نو د بچا خان چې شروع کړی و د هغه د ټولو په پښتو صحافت کې وګت جون دی او تر کومه پورې چې د لیکوال تعلق دی نو لیکوال سره نه پاتېشتا نه ور سره سوګدا سي کوم کېشتا کې لکه د دې غ خرج او اخراجاتو کې تا په خپل زمون حالت دلته لیدل دي خو په دې نش نیمګړي حالت کې چې 25 کال پورې لکه د لیکوال تا جون را رسول چې دینو هغه زداوې مچې دے ډیر یو خواري غوخته دا ډیر یو نغې غوخته دي چې زه اکثر د خپل جون متعلق هم دغه خبره دا یو شعر ویم دا د لیکوال متعلق هم ویم چې د مینې شمع په دې زول کې رسولو تر تا ما د ژوندون په تیرولو څومره زور کړی دی نو دا یو زور یې غوښته دی او بهرحال ستاسو غوندې د ملګرو د مینوالو او زه په دې کې دا ویم چې د افغانستان د مینوالو ما سره ډېر زیات په دې کې یو کومک هم کړی دی په دې کې را سره کلمي کومک هم کړی دی په دې کې را سره د ذهن کومک هم کړی دی او دغه شان دلته او بهر ملکونو کې چې کوم پښتانه دي چې هغه زما ملګریم دي هغه د پښتو ادب سره هم تعلق لري هغه چې کوم دی نه د یو نظر او د یو فکر خاوندان دي د یو شعور خاوندان دي او دا غواړي چې په دې پښتو مجلاتي صحافت کې دی داسې یو مجله وي چې هغه زمونږ د پښتون افغان د یو سیاسي اواز وي قامي اواز وي نو په دغه حواله زه ځان خوشبخت ګڼم چې دغه ملګرو چې که په بهر ملکونو کې د لر او بر پښتانه افغانان پراته دي او که دلته دي نو دغه که په هر څو د ګوتو په شمېر دي خو زما لپاره دا یو لښکر دی زما لپاره دا یو داسې ملګري دي دا چې زه پې اکثر او په هر وخت کې ویاړم او زه پې ځان مضبوط ګڼم په دې نه چې کنه دی به په دې نه چې کنه دی به مال سره کې او زه به پی لیکوال چاپ کړم په دې چې زما او د دې ذهنونو سره شریک کړم زه ذهني طور ځان یوازې نه ګڼم
بشر صاحب ټول پښتانه تقریبا تاسو پیژنې چې د رحمان بابا شیر لکه تاسو چویل شوی چې د خرقې لاندې اطلس یې تاسې په تشه جولای مو پښتنو له ثوابي کارونه کړي دي نو په دې 15 کلونو کې داسې وختونه به هم راغلي وي چې د مجلې چاپول به ناممکن ښکاره شوی نو په داسې حالاتو کې به مو بیا څه کول بشر صاحب
بیخي داسې شویم دي او داسې اوسم کیږي خو زه لکه دا قلم مزدوري کوم نو د هغې نه چې هر یو شی داسې زه ځان له د دې لپاره رابیل کړم نو په هغې زه د لکه د لیکوال خرچ او اخراجات کوم بیا چې زما خپل داسې ځینې ملګري دي چې هغې غواړي چې یاره مونږ د ممبرشپ په ذریعه باندې لیکوال سره خپل یو کومک جاري وساتو نو هغې لکه دا یو کومک وکړي چې ممبرشپ وکړي خو د هغه ممبرشپ مطلب دی چې یاره لیکوال له یو داسې پنګه ورکړي چې د هغه د یو میاشتې د دوه میاشتو خرچه هغه وباسي او زه په دې باندې دا خبره ډیره واضحه او بډا کومه چې زه په دې سفر کې ځان یوازې نه ګڼم بلکې دغه ملګري دغه مینوال چې کوم دي نو هغې ما سره په دې کې شریک دي.
صحیح. نورالبشر نوید صاحب د لیکوال مجلې لومړی ګڼه چې تاسې خپرولا کاغه کې سره ته لګو کې چې هغه وخت څه ډول حالات او د کوم مرام لمخې مو د کوم ارمان لمخې مو دا مجله خپرول او اوله ګڼه مو چې خپرول
زه دا هم یو عجیبه واقعه ده چې زه په وحدت اخبار کې ناست وم ما هلته بل کالم لیکم ماته غوږ شه نو په دې کې زما یو ملګری و او دا هغه مېرمن و عصمت شاهجان او پروفیسر شاهجان نو هغه ماته یو چیټ پرې خو دي شي تر اش موږ ډیکلریشن د لیکواله غشتې دی چې په دې باندې سلا وکړو ما سوتن بیا زه د هغه کور ته لړم او موږ په دې سلا وکړه بیا رحمت شاه سایل صاحب زوم عصمت شاهجان او پروفیسر شاهجان او زاکر حسین او موږ د ډی سی ملګری او ډیر خو او اوسم دی په
برتانیا کې دی
نو دا ملګری موږ سره راغون شو موږ یو سلا وکړو بغیر د سایل سه بو زمانه دی دا غیر لپاره غیب ته دی خپل دی او چنده غون دی وکړو او بیا موږ دا 1992 کې ولنه غن په مارچ کې راويستا دا زمونږ لپاره بس یا تاسې یو د ملګرو د لپاره ډېر د خوشاله خبره مو ته چې منګه غختل چې منګه تاسو یو مجلرو کغو چې هغه کې دي زمونږ د خپل سیاسي او نظریاتي سوچ او فکر او شعور ورونی او هغه خلکو ته مونږ د مجلې او د تحریر په شکل کې دا چې ورسو چې هغه مونږ دې ته جوړ کو چې تاسو په دې کې لیکلو کې نو په دغه کې مونږ تر ډیره حدا کامیاب شو. اولنې دوه کال په ډیر دغه کې تیر شو چې په دغه حواله چې لکه پیسې به هم نه وي شوق هم ډیر زیات و د خلکو مینه هم ډیره زیاته وه او دا تا ته پته ده چې لکه د پښتو اخبار رساله بیا کتاب اخیستل چې کوم دی نو هغه خریدار نه لري نو موږ خو به سیاسي طور د دې خورونه کوله چې یاره دا خلکو ته ورسي تنظیمونو ته ورسي ملګرو ته ورسي بهر ملکونو ته ورسي. نو دوه کاله چې دغه سفر یو جاری و نو په دغه کې مونږ دونه وکړو چې د دې یو شناخت یو مضبوط شناخت جوړ شو خو بغیر د اشتهار نه بغیر د سداسي د چا د کومک نه. نو بس بیا په هغه دوران کې چې سونځرالی نو دا مجله چې کومه ده نو بند شوه د یو دوه کالو دپاره. بیا مونږ د دې دریم سفر شروع کړ دویم سفر مونږ شروع کړ چې لطیف لالا دا غی د علاقه یو ځوان او منصف علی خان پرې دی هغه دا بوج واغشته دویم سفر دا هغه دا بیا دا چې بس ټول منظر علی ځکه چې هغه په هغه حالاتو کې بداو چې لکه سیاسي ډیر سخت حالات و د افغانستان په حواله باندې دلته حالات داسې و چې لکه داسې قسم لیکه داسې سوچ خورونه چې کوم دنه لکه ګرانه به هم وه لکه نه بلکې ډیره ګرانه به وه. نو په دغه دوران کې هم یو دوه ځله دا دې ته نوټس یې ورکړی شوې بند شوه. بیا د ډاکټر نجیب خصوصي ګڼه مونږ د هغه په شهادت باندې مونږ هغه یو خصوصي ګڼه وېسته او په هغې باندې هم داسې رد عمل دونه سخت راغی چې په هغې کې لیکوال ته که یو طرف ته خپل د مینوالو د ذهني ملګرو د سیاسي ملګرو یو ډیر زیاته خوښي ملو شوه نو بل طرف ته چې کوم دی نو قانوني طور او د نورو داسې خفیه خلکو د طرفه د قوتونو د طرفه داسې څه دړکې ملو شو چې هغې زموږ غوندې خلک چې مونږ خو داسې څه دغه نه لرو قوت هم نه لري چې هغه دې مونږ سپورټ کړي دا خو زمونږ خپل یو جذبه او یو احساس و چې هغه مونږ تر دې حده پورې رو رسول. بیا دریم دور بیخي زما په خپل جیب باندې راغی او زما په خپل محنت باندې راغی. زه یوازې یک یو سر پاتې شوم او ما دا سفر تر 25 کال رو رسو. نو د دې دریم دور چې کوم دی نو د دغه دوه دورونو نه زیات مؤثر زه په دې ګڼم چې دې کې زما خپل یو سوچ خپل یو نظریه خپل یو فکر او خپل خوښي او د خپل جیب پیسې د خپل قلم مزدوري د خپل ملګرو د خپل مینوالو او د خپل سیاسي ملګرو هغه خوښي پکې شامل ده. ما د دې د تزیه نگارانو لپاره یو خپل ټیم جوړ کړی دی چې هغه کې سیاسي تزیه نگاران دي د کلچر په حواله باندې د تاریخ په حواله باندې د افغانستان او د دې په سیاسي حالاتو په حواله باندې لکه دا چې لیکونه دي مختلف چې
دوی در سره دي
تیرا سره دي زم ته سز د کوم د ایډیټر په حیثیت باندې عزت ته داس د کوم چې ماته یو مضمون راشي او زه هغه وګورم نو دا خو الیمان خلق دي دي چې سلیکي نو ته هغه وده د ټولو نه اول ماته ملو شي چې زه خبر شم زه وګورم زه مطالعه کوم بیا زه دغه خلکو ته ورسوم. دا هم زما لپاره یو ډېر یو ښه کار دی لوی کار دی.
دغه خلک چې دي دا د لیکوال چې دي تاسو سره چې د لیکوال مجلې لپاره لیکل کوي دغه پینل چې دی دا لیکون کې در سره دایمي دي کنه د موسمي مارغانو په شان راشي بیا والوزي بیا نور خلک راشي؟
نه 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 دا چې خو ته دی راغلي دي پکې خو دې کې دا خبره ده چې لکه هر یو تن په دې باندې څوک نشي مجبورولی چې ته مال خامه خالي کړې ځکه چې دلته اوس لیک رسالې اخبارونه اوس په داسې پوزیشن کې دي چې هغې د لیک دپاره پیسه غواړي او مال دغه خلک لکه د دې پښتنو دپاره د دې منطقې دپاره د دې خاورې دپاره د دې ولسونو دپاره لکه ویړیا کار کوي یو مشن هغې دا ګرځولی دی چې یاره مونږ که بل ځای په پیسو لیکر کوو خو لیکوال له به مونږ بې پیسو لیکر کوو ځکه چې هغې ته زه هم معلوم یم چې زه په خپله ځای په ځای داسې ګرځم چې نه مې دفتر شته نه مې داسې څه ځای شته چې زه په هغې کې د لیکوال دپاره د خلکو دپاره یو ځای جوړ کړم چې هغې کې هغې ناسته پاسته وکړي بلکې اکثر ما نه خلک تپوس وکړي چې د لیکوال دفتر کم دی ما سره لاس کې چې صاحب پنبیر کې زه ورته یم چې دا د لیکوال دفتر دی بس زه لیکوال یم زه د لیکوال دفتر یم ګرځین د دفتر دی دا
بشر صاحب تاسو چې د دې 25مې کلیزې کومه غونډه وکړه په هغې کې یوه خبره تاسو وکړه او تاسو وی چې نه لیکوال غیر جانبدار و او نه هم بشر نوید نو له دې مو موخه څه وه نو که بې طرفه نه وای د چا په طرف وای
نو اولنې د دې دستور چې کړی و باچا خان مرکز کې نو هغې کې ما دا خبره کړې وه او په قومی وطن پاتے چې په وطن کور کې کما لوی غونډه وکړه په دې کې ما دا خبره وکړه دا مې تکرار کړه او دا مې ځکه تکرار کړه چې په دې کې سلیم راز صاحب په خپله دا خبره وکړه چې هیچ چاله په دې وخت کې غیر جانبدار پاتې کېدل نه دي پکار او دا دې سره زه اتفاق هم کوم بلکې زمونږ د لیکوال بنیادی مقصد هم دا دی چې یاره مونږ غیر جانبدار نه یو منگا جانبدار یو جانبدار په دې حواله چې په دې 25 کالو کې د افغانستان په حواله څه شوی دي نو که هغه د پاکستان او یا د دې نورو ادارو هر رنګ خیالات او هر رنګ نظر خو د هغې متعلق د لیکوال نظر دا د لیکوال جانبداری دا و چې افغانستان خوره دی خپل خلکو ته پریږدي او خپل خلق په خپل فیصله وکړي ځکه چې دا د تاریخ په اوږدو کې دا خبره ثابته او واضحه ده چې افغانستان په ځان باندې هیڅ سخت کلاک جوړ نه لري هغې خپلې فیصلې په خپل کړې دي او که د بهر فیصله پې کله هم راته پلې شوې ده د بهر قوت پې کله هم ځان راته پلې دی نو هغې سره هغې جوړښت نه دی خوړلی په دغې حواله زه جانبدار وم او بیا د هغې نه وروستو کم قوتونه مختلف راووتل نو زه جانبدار په دې باندې وم چې ما د طالب مخالفت کړو او ما دا ویلو چې طالب زما د خاورې نه دی طالب زما د خاورې بچی نه دی زما شناخت خرابوي زه جانبدار وم په دې باندې چې ما د سواد په معامله کې د لیکوال په اداریه کې لیکلي وو چې مونږ دې په خپلو فیصلو کې څونه قوت لرو په خپله په فیصلو کې څونه خود مختار یو چې مونږ یو فیصله کوو مونږ په دغه فیصلو کې اول خپل اختیار کتل غواړي او هغه اختیار زمونږ په هغه فیصله کې نو د هغې منفي اثرات دا پرېوتل چې د سوات خلک بې کوره شو سترونه مات شو او چې څومره زیات تاوان او نقصان ورسېد زمونږ پښتو ته زمونږ پښتون ته زمونږ کلچر ته زمونږ بلکې زمونږ مذهب ته چې څونه نقصان ورسېد نو زه به دا ووایم چې په خپله خاوره کې پښتون چې کوم دی نو پناه ګزین شو چې هغه د سوات نه راغی په مردان او چارسد او یو ځای بل ځای کې دغه شو په دغې حواله زه جانبدار وم خو اوسه پورې زمونږ یوه هم کامی مسله هواره شوې نه زه په دې کې جانبدار یم لیکوال په دې کې جانبدار دی او یبا چې زمونږ مسلې سیاسي او مذهبي نه دي زمونږ مسلې کامی او طبقاتي دي تر څو پورې چې موږ د یو کام په حیثیت باندې پیژنګلو نه لرو اختیار نه لرو تر څو چې زمونږ طبقاتي شعور راویښ شوی نه او موږ د ځان د بدلولو کوشش نه کړي مزاحمت مو نه کړي او هغه خبره ته مو غلط نه ویلي کم خبره کم خلق کم قوتونه کم ډراما کم لوی لوبه چې په مونږ باندې د خپل مفاداتو لپاره خلق کوي او مونږ د کرایي سپایان یو د کرایي جنگجو خلق یو مونږ ترې څوک په دې دغه نه وشه دا بادر قوم دی دا جنگجو قوم دی نه مونږ جنگجو قوم نه مونږ مزاحمتي قوم یو د دې لپاره چې په مونږ باندې چا بلوسه کړی او زمنگ ننگ او ناموس او زمنگ پختو غیرت او ایمان ته کله هم خطر پیښه شویل منګ هغه مزاحمت کو ته پدې کې جانبدار ایم او لیکوال پدې کې جانبدار دی او ایبا
صحیح بشر صاحب اوس لکه حالات مخ په بدلیدو دي لکه پښتنو کا پخوا دومره میډیا نه لرله اوس پښتانه رادیو لري تلویزیون لري سټیج لري اخبار لري سوشل میډیا لري د دیار سره پاسه د دیار سره پښتون کې تاسو د مجلې لیکوال مجلې سباون څنګه غنئ آیا دا به هم سر ډیجیټل شي ویب سټ به شي کنام دغه لار باندې چروانه روان پاتې کېدل غواړي
من تر اوسه پورې خو لکه زه یو بنیادی خبر ده چې لکه زه چې په کم کار په خپل نه پوهېږم یا زما لاس کې نه کنه نو هغه کې ماته مسلې ډېرې زیاتې چې زه بل ته ووایم چې یاره دا کار نه وکړم لکه ما زوی ته ووایم چې یاره ما له یو ویب سایټ جوړ کړه چې دا لیکوال پې زه خورکم او خلکو ته ورسی کنه نو هغه یو وخت واښته اوس موږ لیکوال خپل ویب سایټ لرو او دا هفته لس ورځې کې به زمونږ دا 25 کلن دا تاریخي نمبر چې کوم دی دا به په خورشي نورم ورسره چې کوم دی هغه کې انټرویوګانې دي د لیکوال ریکارډ دی نور څه دي نور څه دي هغه به پکې وخت په وخت باندې خورو نو زه به دا وایم چې لکه ټیک ته چې وخت او حالات بدلیږي اوس د مطالعې هغه دغه نشته هغه نیٹ ته تللی دی او نوې دنیا ته تللی دی خو خبره دا ده چې د دې مطالعې خپل یو خوند دی او هغه خوند اوسه پورې په هغه خلکو کې موجود دی کم خلک چې دې سره اوس تعلق نه لري خو بیا هم د مطالعې هغه خوند چې د اخبارونو مجلو د کتابونو د مطالعې خپل یو خوند دی او خپل یو اندازې دي چې هغه خلک غواړي چې زه مطالعه دې وکړې شم
بشر صاحب مونږ پوهیږو چې تاسو په نشت امکاناتو کې دومره لوی کار کوي کمالی ستونزې نه وای د نورالبشر نوید سره پښتو صحافت لپاره سر مانونه په زړه کې وو چې د پیسې دغه نه وای مسله نه وای یوازې د بشر نوید قلم وای او د ده سره هماغه هم خیال ملګري وای کوم خوبونه د لیدلې د پښتو صحافت لپاره
تجارت خبر چینل مجلہ و اخبار والے اباسے کا نا ذکر چیز ماں سوچ کو آگے طرف تھی ما سرا تم ردولت وی نما بد دے پختو صحافت دا پارا ددے پختنے خبر دا پارا ددی ادے سنو دا پارا د دې د اواز د پاره داسیو جانبدار اداره جوړ کړو جانبدار اداره به می جوړ کړو چې د هغه اواز هغه خلکو ته ورسوم کم خلک چې دغه اواز پته مدي خو یا دغه اواز کولې نشي یا ورته رسیدلې نه دي یا ورسره اتفاق لري خو هغه ځان یو واستوي غني نو ما به دا کړو چې ما به ورته وشي اواز نه دا زده سره ام زما د اداره سره ده زما د میډیا سره ده نو زه خو د وړه غونډې رساله چلوم نو د دې لپاره ډېر پخواره یم خو ارمانونه او هدفونه دا خو د هر انسان شته دا به یي ځکه چې د جون نه دا وځي نو بیا خو هغه تګودوتې وځي هغه هلې ځلې او هغه خوند ته وځي نو دا به دا ارمان چې کوم دی نو ارمان خو اکثر دای چی وی ابا سا ارمان چی دکا پورا شی نو دا خو دا خو بای روان سی سی دی که زمان پورا نشخنو بل سوک پیو کی که دا آغین پورا نشخنو بل سوک پیو شی او بی که خام مخاز چی زد دا پا دلیل سر اکثر ارز دا خبر کم چی دا زی گنما دا طول خلق بو دا ما سر پا دی اتفاقو کی چی نن زمان نده بلکل نده دا نن کسا باشو او هغه بیا نن یادیږي نو هغه ننم زمانه دی خو راتلونکي سبا چې کوم دی بیخي زمونږ دی بیخي ډېر په یقین او ډېر په دلیل او ډېر په اعتماد او باور دا خبره کوم چې نن به زمونږ نه خو سبا به زمونږ وي
الله پاک مو ارمانونه پوره کړه بشر صاحب د نورو ورځپاڼو سره همکاري کوي ما ته غوږ شه قلم موسم خپرېږي په وحدت کې
یاره هغه د کلم مزدوري راته په ډېر ډېره شوې ده چې چې د لیکوال هلی زری دي. بیا زما خپل د ریډیو د ټلویزیون لیکونه دي یا د سنورو ادارو سره د هغوی کارونه دي. نو چې زه هغې نه څه راواخلم اوګټم په قلم باندې نو په لیکوال باندې ولګوم چې په لیکوال ولګوم نو دی خلکو ته ورسوم. او اوس خو زه په دې حد ته رسېدلی یم چې زه دې خلکو کې دونه یو مینه او یو تنده وینم چې د لیکوال خپل ټایم نه لږ غوندې وخت هم تیر شي دوه ورځې درې ورځې. نو ما ته ډېر زیات کالونه راشي او ما ته وایي کنه چې څه چلو شو ته ټیکې لیکوال باندې څه مسله خو نشته. نو زه د دې زه وایم چې خدای ما کې هغه قوت پیدا کړه چې یاره زه د هغه خلک په ما باندې څومره اعتماد لري چې دغه اعتماد زه د دې بهار ساتم چې زه ژوندی یم چې لیکوال دې ته لاس ته ورسوم. که زه نه یم لیکوال په داسې پوزیشن چې دا د دې خلکو دی دا یو کور نه دی یو کورنۍ نه دی زما ذاتی نه دی دا د دې پښتنو دی.
بشر صاحب په کور کې چې د سړي دوه درې اولادونه وینو چې د یو ته ډېره توجه کوي هغه دوه پاتې کېږي مثلا که درې اولاده ولري. نو تاسې چې لیکوال ته دومره وخت ورکوئ ستاسو په ډراما باندې په شاعرۍ باندې په نورو کارونو باندې به اغېز هم ډېر وینو.
نه نو زه دې لیک سره دونه عادت یم کنه چې په دې نه تنګېږم. په ما باندې په یو وخت باندې ما داسې هم کړي چې په یو ورځ باندې ما درې درې مختلف کارونه کړي دي. یو مې هغه کړی مې پرېښې دی نو بیا مې بل اغېستې دی بیا بل. او که دا خبره دې کړې وي دا سوال دې کړی وي چې په داسې حالاتو کې تا سره د کور د بچو د نورو سلوک جا شي
نه بس راتلم خو تاسو مخکې شه
د بچو نه واله د مېرمن نه واله د بچو پورې بیا د اوس د انګینو نه واله تر نوسو پورې نوسو پورې که نه. لکه هغې ما له بیخي یو وخت را کړی دی چې هغې ته پته ده چې دا دې خدا د قلم مزدوري چې وکړي نو زمونږ دا معاش دی. البته نوسان اوسې نه پوهېږي نو هغې مې تنګۍ خپل کار وکړي تنګ مې کړي زم ور سره خپله لوبه وکړمه هغې ته دا نه شم ویلی چې دا تاسو کوم وخت ما له راکو لکه ما زم تنګ کړم نو ماته داسې کله کله ښکاره شي که نه چې یاره دیم هغې خپلو بچو خپل کور له باغ وخت نه ورکړی کوم چې د هغې ضرورت و خو ټولو نورو بچو له نورو خلکو له دونه مې وخت ورکړی دی د لیک په حواله د حرفونو په حواله د خپل قلم په حواله باندې چې زه پې ډېر مطمئن یم. او خدای دې ما له تر اخره سلګۍ پورې د قلم د لیک او د حرف د تقدس دغه وخت راکړي دغه قوت راله راکړي.
د لیکوال مجلې د مسؤل مدیر نور البشر نوید خبرې مو واورېدې. ښاغلی بشر د دې ترڅنګ چې د یادې مجلې مسؤل مدیر دی د پښتو ډرامې افسانې شعر او کالم لپاره هم خورا زیات کار کړی دی. د دوی یو مشهور کالم ماته غوږ شه نومېږي چې تر کلونو کلونو پورې له پېښوره په خپرېدونکې ورځپاڼه وحدت کې به چاپ کېده. له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. نور ډېر مطالب به په راتلونکې اونۍ کې په یوه بله او تازه ګڼه کې تاسو وړاندې کړو. تر هغې خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د لوی خدای پامان.
سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو ناسا بدرز شو بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته
دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نست ده
هغه په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري